پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. تاسو د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست. ویم زه صفی الله ستانکزیم، تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوري. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان جمهوری ریاست وایي د امریکا او افغانستان ولسمشرانو په لیدنه کې ټینګار کړی که چیرې طالبان د سولې هوکړه لیک ته ژمن وي باید اوربند ومني. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له صالح محمد صالح اورو.
د افغانستان ولسمشر وایي چې له افغانستانه بهر دی د ترورستانو ځالې له منځه ولاړې سي. د عبدالله په مشرۍ د ثبات او هم پالنې ټاکنیز ټیم پلویانو په کابل کې لاریون پیل کړی دی. سوډان په دې هېواد کې د لرې کړی سوي ډیکټاټور عمر البشیر د سیاسي ګوند د ړنګېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان جمهوری ریاست ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په کتنې کې ټینګار وکړ که طالبان رښتیا د سولې یوې هوکړې ته رسېدل غواړي دوی باید توربند ومني. جمهوری ریاست په اعلامیه کې ویلي چې له ولسمشر ټرمپ سره په کتنې کې پر دې هم ټینګار شوی چې د اوږدمهالې سولې لپاره باید له افغانستان څخه بهر د ترورستانو ځالې له منځه ولاړې سي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون افغانستان ته د ناڅاپي سفر په لړ کې په بګرام پوځي اډه کې وویل چې واشنګټن له طالبانو سره د سولې خبرې لساره پیلوي. ولسمشر ټرمپ ویل چې امریکایي سرتیرو ته په خبرو کې ویل چې طالبان د سولې د وی هوکړې غوښتونکي دي.
ګورو چې دوی غواړي یوې موافقې ته ورسیږو. دا به یوه رښتینې موافقه وي ځکه چې دوی دا موافقه غواړي، خو چې هره موافقه وشي علت به یې دا وي چې تاسو خپله دنده ښه ترسره کړئ. زه غواړم له تاسو او له افغان سرتیرو مننه وکړم ځکه له تاسو سره چې ما خبرې وکړې راته ومو ویل چې دوی ډېره ښه جګړه کوي.
وسله والو طالبانو د ولسمشر ټرمپ د وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. د عبدالله په مشرۍ د ثبات او هم پالنې ټاکنیز ټیم لاریون په کابل کې روان دی. لاریون د هغه څه د مخنیوي لپاره کیږي چې دوی په انتخاباتو کې تقلب بولي. د دې انتخاباتي ډلې لومړي مرستیال عنایت الله بابر فرهمن پرون په کابل کې په یوه غونډه کې هیله څرګنده کړه چې نن به تاریخ جوړوونکي وي. د کابل ګارنیزون قومندانۍ دا ویلي چې معترضان د وسلو د ګرځولو اجازه نه لري. د ثبات او هم پالنې ډله وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید هغه شاوخوا درې وزاره رای چې دوی تقلبي بلی له سیستم څخه وباسي. خو د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د قانون پر خلاف کار نه دی کړی. د کاپیسا چارواکي وایي په یوه هوایي حمله کې د دغه ولایت لپاره د طالبانو د پوځي کمیټې تشپونو مسؤول وژل شوی دی. د کاپیسا د امنیت قمندانۍ ویان عبدالشایق شورش نن ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو دغه پوځي مسؤول قاري نظرګل په الاسای ولسوالۍ کې د افغانستان د هوایي ځواک د بي پیلوټ الوتکې په مرسته په نښه شوی دی. ښاغلی شورش وایي دغه کس په کاپیسا کې د طالبانو مهم غړی و چې د افغان قواوو په وړاندې په زیاتو حملو کې یې لاس درلود. وسله والو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. ویست انډیز له افغانستان څخه د کرکټ ټیسټ لوبه په 9 ویکټو وګټله. دواړو هیوادونو په خپلو کې درې ورځنۍ او درې شلاوره مسابقې هم کړې دي. د 500 اوره مسابقو لړۍ ویست انډیز، خو د شلاوره مسابقو لړۍ افغانستان ګټلې ده. د پکتیکا په خیرکوټ او جانخیلو ولسوالیو کې د 15 میلیونو افغانیو په لګښت د یوه 1.5 بستریز روغتون، دوه استنادي دیوالونو او یو خامه سړک د جوړولو کارونه پیل شول. د پکتیکا والی مجیب رحمان سمکنایي چې پرون د ځینو ولایتي مسؤلینو په وینا دغه ولسوالۍ ته ورغلی وو وایي
یو د جانخیل ولسوالۍ 1.5 روغتون و چې هغه د 350 میلیونو افغانیو په ارزښت سره په ښه سټنډر او په ښه معیار سره جوړیږي. او بل د خیرکوټ په ولسوالۍ کې دوه استنادي دیوالونه و چې هغوی هم د 2 میلیونو په ارزښت سره جوړیږي. او یو دغه سړک اوس موږ په ویلاړ یو جغلي سړک ده چې 1 کیلومتره طول او امتداد لري او د 3-4 میلیونو افغانیو په ارزښت جوړیږي.
د پکتیکا قومي مشرانو غوښتنه کړې چې د دوی لپاره د بیارغونې نور کارونه هم وسی. سودان په دې هیواد کې د لرې کړی سوي دیکتاتور عمر البشیر د سیاسي ګوند د ړنګېدو او د دې ګوند د پانګو د ضبطېدو امر کړی. تر څو میاشتنیو ناکراریو وروسته د شمال ختیځ افریقا د هیواد د ژمنه سوي ډیموکراسۍ پر لوري بل ګام واخیست. په سودان کې نویو چارواکو دغه راز د بشیر د واکمنۍ د هغه وخت قانون هم لغوه کړی چې پکې د ښځو د جامو او چلند لپاره ځانګړي مقررات ټاکل سوي او سرغړونکي په درو وهل کېدل. د سودان د حکومت په یو فرمان کې راغلی چې د بشیر د ملي کانګرس ګوند منحل شوی او د سودان د سیاسي ګوندونو له لیست څخه ایستل شوی. دغه راز زیاته کړې چې د دې ګوند ټولو ملکیتونو او شتمنیو د مصادرې لپاره به هم یو کمیټه جوړ شي. عمر البشیر او د دې افراطي ګوند د 1990 میلادي کال د جون له 13 نیټې راهیسې د روان کال تر لومړیو په سودان کې واکمني وکړه. د روان کال په لومړیو کې سودان کې پراخ اعتراضونو نوموړی له واک څخه لرې کېدو ته مجبوره کړ. د چک جمهوریت د کرنې د وزیر په مشرۍ یو چکی هیات وروسته له هغې روسیې ته خپل رسمي سفر رالنډ او خپل هیواد ته ستون سو چې له مسکو څخه د روسیې کازان سیمې ته د الوتنې اجازه ورنه کړل سوه. د چک جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر پرون ویل چې تر اوسه یې له مسکو څخه په دې اړه چې ولې دې الوتنې ته اجازه نه ده ورکول سوې کوم سپیناوی نه دی ترلاسه کړی. چارواکو ویلي چې د چکی چارواکو دغه هیات نږدې 10 ساعته د مسکو په هوایي ډګر کې منتظر و خو کازان ته د سفر اجازه ورنه کړل سوه. کازان د روسیې د تاتارستان جمهوریت د چې نیمایي وګړي تاتاران دي او نیمایي نور یې روسان. د جمهوریت په دې وروستیو کې د هغوی اعتراضونو شاهد و چې په مسکو کې د مرکزي چارواکو پر ضد پیل شوي وو. او د جاپان پخوانی صدر اعظم یاسو هایرو ناکاسون د 101 کلونو په عمر پرون مړ سو. ناکاسون له 1980 میلادي کال څخه تر 1980 میلادي کال پورې د جاپان صدر اعظم وو او د هغه مهال یې د امریکا له ولسمشر رونالد ریګن او د برتانیا له صدر اعظم مارګریت تاچر سره نږدې ملګرتیا جوړه کړې وه. ناکاسون د خپلې صدر اعظمۍ پر مهال د پخواني شوروي اتحاد سره د مقابلې لپاره له امریکا سره پر کلک پوځي یووالي ټینګار کاوه. نوموړی د خپل هغه اصلي په ترلاسه کولو کې بریالی نه سو چې تر دویمې نړیوال جګړې وروسته جوړ شوي د جاپان سولې غوښتونکي اساسي قانون کې تعدیلات راولي څو دا هیواد وکولی سي چې په نړیوالو چارو کې نور پراخ رول ادا کړي.
د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه مو واوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې بیګا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ افغانستان ته تللی وو او هلته یې له افغان ولسمشر سره په لیدنه کې دواړو ټینګار کړی که چیرې طالبان د سولې هوکړه لیک ته ژمن وي باید اوربند ومني. ښاغلی ټرمپ د هوکړه لیک په اړه وویل طالبان غواړي چې یو هوکړه لیک وکړي او دا به رښتینی هوکړه لیک وي. وبه ګورو چې څه کېږي. په دغه پروګرام کې د کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د ثبات او همپالنې د ټیم د پلویانو لخوا د نننیو پیل شوي مظاهرو په اړه هم تاسو ته جزئیات در اورو. دا هم اورئ چې په اروزګان کې د ازادي راډیو د یو راپور له خپرېدو وروسته یوې ښځې یوازینی زوی اوس ښوونځي ته ځي او دغه ښځه وایي چې اوس یې زوی له خطرونو بچ ده.
چې سبا خدای نه کرده بیا تعلیم او بیا تربیې سي بارنه د توریستانو د طالبانو د بلو لیکو جنګو خارۍ ته ځي.
سودان په دغه هیواد کې د لری کړی شوي دیکتاتور عمر البشیر د سیاسي ګوند ړنګېدو او د ګوند د پانګو د ضبطولو امر کړی دی. بیا هم خراغلی رازو لمری مطلب ته. د افغانستان جمهوری ریاست وی د امریکا او افغانستان ولسمشرانو په لیدنه کې ټینګار کړی که چیرې طالبان د سولې هوکړه لیک ته ژمن وي باید اوربند ومني. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره شپه په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته راغلی چې له خپل افغان سیال سره د بګرام په هوایي اډه کې هم لیدلی. ډونالډ ټرمپ په بګرام هوایي اډه کې امریکایي پوځیانو ته د وینا پر مهال ویلي له طالبانو سره خبرې بیا پیل شوې دي. په دې اړه رحمت الله افغان له کابله جزئیات راکوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وای د افغانستان او د امریکا ولسمشرانو په خپلو خبرو کې ټینګار کړی چې له افغانستانه بهر دی د ترهګرو ځالې له منځه یوړل سي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان د وخان مینپال د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دواړو مشرانو ولیدي په افغانستان کې دی د تلپاتې سولې د تامین لپاره طالبان اوربان ومني.
په دې کتنه کې د امریکا جمهور رئیس د تروریزم سره په مبارزه کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پرمختګونه تاییدي دي او جمهور رئیس غني ته د افغانستان په ختیځ کې د داعش د ماتې له امله مبارکي ورکړه. د دواړو هیوادونو جمهور رئیسانو ټینګار وکړ چې که چېرته طالبان د سولې هوکړه لیک ته ژمن وي باید وربند ومني
تیر شپه ډونالډ ترامپ په پټه له فلوریدا څخه په خپل الوتکه کې افغانستان ته ولاړ. هغه په باګرام کې له امریکایي سرتیرو سره چې د شکرانې د جشن په مناسبت یې فلمرغ او کچالو پاخه کړي وو وخت تیر کړ. ډونالډ ترامپ په باګرام هوایي اډه کې امریکایي سرتیرو ته ولیدي چې له طالبانو سره خبرې بیا پیل شوي. هغه وایي ګورو چې دوی غواړي یوې موافقې ته ورسیږو. دا به یو رښتینې موافقه وي ځکه چې دوی دا موافقه غواړي، خو چې هر موافقه وسی علت به دا وي چې تاسو خپل دنده خطر سره کړی. زه غواړم له تاسې او له افغان سرتیرو مننه وکړم ځکه تاسو راته ویلي دي چې دوی ډېره ښه جګړه کوي. د امریکا ولسمشر ویل امریکایي چارواکي چې له طالبانو سره ګوري نو د اوربان غوښتنه کوي او زیاته کړه چې طالبان مخکې اوربان نه مانه خو اوس یې غواړي. ترامپ همداراز تاکید کړی چې دوی په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر چې د 12,000 ترمنځ ده 8,600 ته راکموي. د سپینې ماڼۍ د رسنیو د برخې د راپور له مخې ښاغلي ترامپ ویلي دي دای باور لري چې طالبان اوربند طالبواله دي. د ترامپ د څرګندونو په اړه مو له طالبانو سره تماس ونیو، خو هغوی وویل چې په دې اړه به دوی له سیاسي مشرانو سره له سلام مشورو وروسته نظر څرګند کړي. د افغانستان ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ لومړی سفر دی. له دې وړاندې د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما په 1993 هجري شمسي کال کې افغانستان ته راغلی و چې په باګرام هوایي اډه کې له خپلو سرتیرو سره لیدلی و، خو پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی لیدو ته نه و ورغلی.
و هم اوریدل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی بیګا په افغانستان کې په باګرام اډه کې سره کتلی دي. دواړو په خبرو کې ټینګار کړی که طالبان د سولې هوکړه لیک ته ژمن وي باید اوربند ومني. د امریکا ولسمشر د تانکس ګیوینګ په نوم د خاصو مراسمو د اداینې لپاره په باګرام کې د خپلو پوځیانو سره هم کتلي او هغوی ته وینا کړې ده. د افغانستان جمهور رئیس هم په دغو مراسمو کې خبرې کړي دي. تر ډیره په افغانستان کې د داعش په ماتې باندې د افغان پوځیانو د بریاو خبرې عسکرو ته کړي، امریکایي عسکرو ته. همدارنګه یې ولسمشر ترامپ ته د داعش د مشر د ابو بکر البغدادی د وژل کېدو په اړه هم مبارکي ورکړي او د هغوی میړانې ستایلې دي. په همدې اړه باندې د سیاسي چارو له کارپو نصرالله ستانګزي سره هم غږېدلی وو دا چې افغانستان ته د ډونالډ ترامپ سفر څومره مهمه دی او د سولې په برخه کې به څومره اغیزمن وي. ښاغلي ستانګزي سره رحمت الله افغان مرکه کړې ده او په سر کې د همدغه سفر په اړه دغه د تحلیل پوښتنه کړې.
زه فکر کوم چې اصلي خبره دا ده چې امریکایان په دو دلایلو باندې دا د اهمیت وړ قضیه ګڼي. اول دا چې د افغانستان قضیه دغه یو مستیج یو مرحلې ته رسېدلې ده چې باید امریکایان هغه نور کنترول کړي، اداره یې کړي، مدیریت یې کړي، بلاندې د دې هېواد ټاپ شخصیت سره اړیکه ولري، په دې قضایه وغږېږي. مانا دا ده چې په ستراتیژیک لحاظ ورته اهمیت لري. د سولې د پروسې لپاره لکه چې له پیغام نه معلومېده ښکاري چې امریکایان داسې قراین لري چې سولې ته د فرمول پر مبنا
لیزې شوی. د افغانستان د اوسنی وضعیت لپاره ځانګړي توګه د سول لپاره دغه سفر څومره مرستندوی واقع کېدای شي؟
زه به کوم چې دوه خواوو د طرفای نه د افغانستان دولت او هم طالبان ته یو ډول تشویقی حالت هم لري او دوم داله چې امریکایان خپل پالیسی په دې ارتباط مشخصوي.
او طالبان ته څه پکار دي چې په دې حساس وخت کې باید څه وکړي؟ یعنی هغه غوښتنه چې د افغانستان د حکومت او د امریکا د اوربان اساسي شرط ده باید ومني؟
د ما کله دا چې پاتل اوربان د سولې مذاکرات مخته لري که مخته ولر شي نو ډیر وخت مدد به ونیسي.
طالبان مجبور دي چې اوربان وکړي.
نه د کاغوري چې سولې وکړي اوربان هغه شرط ته تفاهم زمينه مساعده ولې شي.
او د ترامپ دغه سفر خو به د امریکا د انتخاباتو له انتخاباتو منډه تر لسره تړاو نه لري، یعنی انتخاباتي منډه تر له خو بنه یو هڅه خو بنه.
طبیعتاً هغه به دا کار وکړي، اما د ترامپ مشکلات په امریکا کې دومره زیات دي چې دغه سفرونه نشي کولی هغه ته یو ښه کمپاین.
د سیاسي او حقوقي چارو کارپو نصرالله ستانګزی او د افغانستان ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د سفر په اړه همدارنګه دا چې د سولې په خاطر به دغه سفر څومره مهمه وي خپل نظر او تحلیل له موږ سره شریک کړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته غوښتل چې دولس شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کو او سم ورزو افریقا ته سودان په دغه هیواد کې د لری کړای شوی دیکتاتور عمر البشیر د سیاسي ګوند ډړنګېدو او د ګوند د پانګو د ولجکولو امر کړی. لدی سره د شمال ختیځ افریقا دغه هیواد لڅو میاشتو نارامه ورسره د دیموکراسي پر لور یو بل ګام اخیسته. په دې اړه احمد تکل جزئیات راټول کړي همدا شی په سټوډیو کې. د تکل سره د سودان حکومت په کوم دلایلو د عمر البشیر ګوند ړنګ کړي او پرزدي نور اقدامات کړي؟
مننه. د سودان د حکومت په یو فرمان کې ویل شوی دی چې د پخواني ولسمشر عمر عبدالبشیر د ملي اسلامي کانګرس ګوند منحل شوی او نوم یې د سیاسي ګوندونو له لست څخه مستل شوی دی. د ملي اسلامي کانګرس ګوند انحلال فرمان د سودان واکمنې شورا او د صدر اعظم عبدالله حمدوق په مشرۍ کابینه د هغې لایحې له مخې ورکړی چې سرلیک دی د 1999 کال د جون د 13 نیټې د رژیم انحلال. په فرمان کې یادونه شوې چې د ګوند د ټولو ملکیتونو او شتمنیو د مصادرې لپاره به هم یوه کمیټه جوړه شي. په فرمان کې ویل شوی چې د رژیم یا د بشیر د ګوند هیڅ عنصر ته به د لسو کلونو لپاره په هیڅ راز سیاسي فعالیت کې د ګډون اجازه ورنه کړل شي. بشیر او د د اسلام پال ګوند له 1999 کال راهیسې د روان میلادي کال تر لومړیو پورې پر سودان واکمني وکړه، خو د سږنی کال په پیل کې په سودان کې د پراخو اعتراضونو په نتیجه کې نوموړی له واکه لرې کېدو ته اړ شو. ستانګزای صاحب، د بشیر لری کېدو او د دیموکراسۍ په پلوي له څو میاشتو مظاهرو وروسته د سودان واکمن جنرالان د سیاسي کړکیچ د اوارولو لپاره د معترضانو له مشرانو سره د واک د شریکولو پر موافقه سلا شول.
د معترضانو نهضت چې تاسو یادونه وکړله او د دې باعث شوی چې د بشیر حکومت ړنګ شي، د بشیر د رژیم پر ضد مظاهرې کولې، په دې اړه څه نظر څرګند کړی دی؟
د دیموکراسۍ په پلوي د معترضانو غورځنګ نوم یې البته همدا رسمي نوم و، د حکومت د پرېکړې ملاتړ کړی. واجدي صلاح چې د ازادۍ او بدلون لپاره په نهضت کې د شاملو ټولو جریانونو ویان دی، پر فیسبوک په یو بیان کې ویلي دي چې د پخواني رژیم ګوند به په بشپړ ډول منحل شي. د سودان د کارپوهانو اتحادیه چې د بشیر پر ضد د مظاهرو لړۍ لومړی همدې ټولنې پیل کړې وه، هم د دې اقدام ستاینه کړې. صدر اعظم حمدوک پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د ګوند د انحلال پریکړه له پخوانیو واکمنو د غچ د اخیستو په مقصد نه ده شوی، بلکې هدف یې د سودان د خلکو چې د دروغجنو کسانو لخوا ځپل شوي وو د وقار او عزت خوندي کول دي. او ستانګزای صاحب، فقط یو خبره په پای کې یادونه کوم چې په سودان کې نویو چارواکو د بشیر د واکمنۍ د محل هغه قانون هم لغوه کړی چې پکې د ښځو د جامو او چرن لپاره او په نورو ټولنیزو برخو کې ځانګړي مقررات ټاکل شوي وو، او چا به چې له دې مقرراتو سرغړونه کوله هغه به په درو وهل کېدل.
مننه کوم احمد تکالو، د سودان د لری کړای شوی دیکتاتور عمر البشیر د سیاسي ګوند منحلي دوه او د هغه ګوند د پانګو د ضبطولو په اړه باندې لمک سره جزئیات شریک کړو. حکومت د سودان نوی حکومت دغه پریکړه کړې ده.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د ثبات او همپالنې د ټاکنیز ټیم پلویانو ځای ځای لاریون کړی دی. دغه ډله وایي لاریون د هغه څه د مخنیوي لپاره کوي چې دوی په انتخاباتو کې تقلب بولي. وربشو کابل ته د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان د دغو لاریونو په اړه باندې جزئیات راټول کړي دي، له موږ سره په دې اړه خبرې وکړي.
بارستان زه سپتاست او ورډونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نن ټاکل شوی و چې د افغانستان د جمهور ریاست د یو ټیم چې د ثبات او پالنې ټیم ده په کابل کې د دوی په وینا د پاک او ناپاک رایې د بلتون یا د فساد په اړه باندې مظاهرې وکړي. مظاهرین نن سهار د کابل له څو ولایتو له سیمو نه راپیل سولې، د دشت برچی او د عبدالحق څلورلارې همدارنګه د خیرخانې لخوا، نو د پخواني ټاکل شوي ځای په ځای له مخې چې ویلي دوی به پښتونستان وار ته سره راټولیږي، هلته مظاهرې مظاهرچیان نه وي رسېدلي دي. هلته د ازادي راډیو خبریال د مخ شبه مخکې ما ته وویل چې د پولیسو او د دې مظاهره کوونکو د تنظیمونکو ترمنځ باندې خبرونه وروسته پولیسو دوی ته اجازه ورکړه چې پښتونستان ورته داخل سي الته ولاړ سي. لدین وړاندې د کابل ګارنیزون د همدې مظاهرې لپاره د راټولېدنې لپاره د حضوري چمن یاد کړی وو. د مظاهرو ځینو ګډونوالو ازادي راډیو ته وویل چې دوی زرګونو کسان دغلته د راتلو په حال کې دي او ځینې رسېدلي دي، خو دا چې دقیق معلومات ځکه څوک نشي ورکولی چې تر اوسه پورې بشپړ هغه کسان چې د مظاهرو کې ګډون کوي دوی ته نه دي رسېدلي دغه سیمې ته.
په عکسونو کې خو داسې ښکاري چې زرګونه نه دي، ځکه چې عکسونو کې کم ښکاري د دوی شمېر. دوی وایي چې را روان دي له نورو سیمو هم که څنګه، او څنګه دا ځای تبدیل شوی دی؟ ځکه چې حضوري چمن یې ورته ټاکلی و چې هلته باید مظاهرې وکړي.
مخکې ما په خپلو خبرو کې وویل چې د ثبات او همپالنې ټیم ځینې چارواکي وایي چې دوی ټاکل شوي د زرګونو کسان دلته راسي او زرګونو کسان روان دي، خو ځکه دقیق شمېر څوک نشي ورکولی چې تر اوسه پرې بشپړه کسان نه دي راغلي دلته نه دي ټاکل شوي. پخوا ټاکل شوي وو چې دوی د حضوري چمن سره هلته سره راجمع سي او خپله پرېکړه لیک ولولي. د کابل د پولیسو همدارنګه د مظاهره چیانو د تنظیمونکو ترمنځ له خبرو وروسته بعضې د مظاهره چیانو ته اجازه ورکړل شوې ده چې دوی د پښتون سان وار تولار سی التم کړه کمیونټی د ابر نیول سوي د ارش او خو ته د ابر جديدي خو تر اوسه پورې بش پر لند راټول سوي سړی وای چې
مننه رحمت الله افغان، مننه د اعتراضونو په اړه باندې لمخ سره خبري وکړلې. د ثبات او همپالنې ټیم چې مشري ډاکټر عبد الله کوي ویل دي چې نن به پلویان په کابل او ځینو نورو سیمو کې مظاهری کوي. دوی دا ورځ تاریخ جوړون کې ورځ بللې ده. د کابل ګارنیزون بیا ویل دي چې مظاهره چان دي وسلې لزان سره نه راوړي او دارنګ په ټاکلي ځای کې دي مظاهره وکړي. وربشو روزګان ته، په روزګان کې د ازادي رادیو راپور د یو ماشوم او کورنۍ ژوند ور بدل کړی دی. دا چې څنګه په روزګان کې یوې ښځې شاوخوا یو نیم میاشت وړاندې بل ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلی وو چې نغواړي زوی په لخطراتو سره مخ شي. هغه ویلی وو چې هیله لري زوی درس وایي او لټولو نامنیو او ناخوالو لري پاتې وي. د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرافت په دې اړه راپور را لګلی او لومړی د همدغه خزي په غاک پیلېږي.
چې سبا خدای نه کرده بیا تعلیم او بیا تربیې سي بارنو د تورستانو د طالبانو د بلو لیکو جنګو خارې تزیز ما یو د ناز
50 کلن فاطمه چې یواز یو 44 کلن زی او ولوري لري خاوندې د رواني جګړې پر مهال وجل سوی او هر ورځ خپل دغه یوازنې زی لاسنیولې په دې خاطر تر 3 کیلومتره مزل ورسته تر شونزی بیاي ترڅو نالوس تلوي نسی او بیا ورسته د وسلوالو مخالفینو لیکو تولار نسی. د دوی میاشتې مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې ارمان یې دا دی چې زوی په خصوصي ښوونځي کې هم زده کړې وکړي. د ازادي راډیو راپور وتوانېدی چې د دې ارمان پوره کړي. د دې بي سرپرست مور 44 کلن زوی نجمل خدا غاته اوس په ترنکوټ ښار کې د ازادي راډیو تر راپور خبرولو وروسته د اکرا په نوم د خصوصي ښوونځي مسولینو په وړیا توګه د تدریس زمينه برابره کړې. نجمل خدا غا په دې ښوونځي کې د انګلیش ترڅنګ د کمپیوټر زده کړې هم کوي. د زیات خوشاله دي.
ډېر ارمان مې درلود چې د ججې چې راسم ته شی زده کړم دا شو درس ورته وایي. اوس هاو
موږ جمعي کوم پریډیو
د دې ښوونځي مدیر نظر محمد سباون وای نجمل خدا غا ډیر لایق دی او د هر ورځ په موټر کې وړي او راوړي. سباون وای د نجمل خدا غا پاړې معلومات د ازادي رادیو پر پاڼه مونډلې. د ازادي رادیو د راپور په مرسته نه وازیدا چې نجمل خدا غاته د زده کړې زمينه برابر شوی، بلکې د دغه کورنۍ سره د څلورو میاشتو د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته هم وسوه. 50 کلن فاطمه وای د سهار او ماښام ډوډۍ نه لرل، خو د دغه څلورو میاشتو لپاره هغه ډول خوراکي او غیر خوراکي توکي ورکول شوی لکه څنګه چې نور بډای خلک خوري او لري.
ازادي رادیو سډیره خوشاله يم چې د زمږ راغې درې ځای ورسوي. دا د مسلمان کومک را سره وکي د نور کومک په یلې يم چې هم دغه ندرلوند د پیازه سره نیولې د مالګې سفر دنیا باندې دغه کور بم وستاتم زه د ښکارا کم د خدای په خدای کې دغه نشي بیا یو مان وړو چې پراته دي قبل پر دنیا دغه نشي چې ماسه یا پوخ کو یا راوخ.
دا یوازې دا کورنۍ نه ده چې د ازادي راډیو د راپور په خپرولو په کورنۍ ژوند کې تغییر راغلی، بلکې له دې وړاندې هم په ترینکوټ ښار او یو شمېر نورو ولایتونو کې د خلکو په ژوند کې تغییرات راوستلي چې دوې ښه بېلګې په ترینکوټ ښار کې دي. دغه راز شاوخوا یو کال وړاندې ازادي راډیو په ترینکوټ ښار کې د محیب الله په نوم پر یو معلول ماشوم باندې هم چې ښوونځي ته پر سینس کې دی راپور اخیستی و، چې وروسته د ازادي راډیو د راپور په خپرولو سره هغه ماشوم اوس ښوونځي ته په ویلچر کې ځي او له یادې کورنۍ سره زیاتې مرستې هم وسوي او دغه ماشوم د درملنې لپاره بهرني هیوادو ته هم انتقال سو.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د پکتیکا په خیرکوټ او جانیخیل ولسوالیو کې د 15 میلیون افغانیو په لګښت د یو دیرش بستریز روغتون، دوه استنادي دیوالونو او یو خامه سړک د جوړولو کارونه پیل شوي. د یاد ولسوالیو مشرانو د دې پروژو د پیل هرکلی کړی، خو غوښتنه یې کړې چې افغان حکومت دې دوی ته نوره پاملرنه هم وکړي. نجیب الله الوخیل په دې اړه رپورټ رالیږلی.
د پکتیکا والی مجیب الرحمن سمکنی چې د پنځشنبې په ورځ د ځینو ولایتي مسؤلینو په ملتیا یادو ولسوالیو ته ورغلی و، رسنیو ته وویل چې په دې کې یوه په جانیخیلو کې د 3.5 میلیون افغانیو په لګښت د 1.5 بستریز روغتون پروژه، خیرکوټ کې د 2 استنادي دیوالونو او د 1 کیلومتر په اوږدوالي د خامه سړک د جوړولو پروژه شامل دي. د پکتیکا والی د جانیخیل او خیرکوټ د ولسوالیو له اوسیدونکو قدردانی وکړه چې د رغنیزو پروژو په پلي کېدو کې حکومت سره همکار دي.
یو د جانیخیل ولسوالۍ د 1.5 روغتون وو چې هغه د 3.5 میلیون افغانیو په ارزښت سره په ښه سټنډر او په ښه معیار سره جوړیږي، او بل د خیرکوټ په ولسوالۍ کې 2 استنادي دیوالونه وو چې هغه هم د 2 میلیون په ارزښت سره جوړیږي، او یو دغه سرک یو سمون په ویلاړیو یو جغلی سرک ده چې 2 کیلومتر طول او امتداد لري او د 3.4 میلیونو افغانۍ په ارزښت جوړیږي. زه په ځای بولم چې د پکتیکا ولسونو خصوصا د جانیخیل او د خیرکوټ ولسونو نه د زړه د تله مننه وکم چې د دې پروژو په عملي کونه تطبیقونه کې د دولت سره په ټوله مننه سره همکار دي.
د خیرکوټ او جانیخیل قومي مخاورو هم له ولایتي ادارې مننه وکړه چې د دوی د غوښتنو سره سم په یادو سیمو کې پروژې پیل کړی. دوی په خپل خبرو کې ډاډ ورکړ چې د یادو پروژو په پلي کېدو کې به د امنیت په ګډون هر ډول همکاري وکړي.
که تاسو یادې کړي پروژې له جماعت تر سړک تر شپخانې تر هغه پورې دغه ټول نو موږ ډېر ممنون یو. تاسو په دغه حالاتو کې په دغه باندې سترګې نس پټولای، ډېر کومک سوی له موږ سره، نور هم د خدای تعالی تاسو ترافیک تر چې موږ سره غاښ نور کومکونه وګیږي.
مشکلات به دا شی وي چې د لګ ټول خلکو یو اوبه یو بل طرف ته پسلونه خرابول، دا ډېره ګټه د منطقې بار
یو خیر کوټ په لوی ولسوالۍ کې داسې پروژې روانې دي او عملي جوړیږي. خدای دې وکړي چې موږ ته دغه کار نور هم داسې ګړندي شي، نو دغه به انشاءالله موږ له دولت سره وګه په وګه ولاړ یو.
د پکتیکا د جانیخیل او خیرکوټ ولسوالیو مشرانو او ځوانانو د ولایتي ادارې له مسؤلینو وغوښتل چې په یادو سیمو کې نورو برخو کې هم د اساسي پروژو پلي کېدو ته پاملرنه وکړي. پکتیکا والو مشرانو ویل د حکومت او ولس ترمنځ د متقابل همکاري لاره داده چې د دوی اړتیاوې غوښتنې واورېدل شي او په عملي کېدو کې د دې پروژو په شان عملي کارونه وشي.
ستاسو له پیغامونو
مو دې غوډه و ورته ولندار خواهش ته اورل راځي. دلته ما پر او پر باقي اور وتري په کرابو کې دغه ملټره نه روپي خري دي پر په خاطر دغه غماري و خوري و ټول دې چور چور دې اره په ساو ونوري پینځه ساو پښ ساو روپي غوړي اره په ساو شپره خوشل وتلي ویږي د کرابو کې په ساو پاس کارکټ کې دا ما پر کې دا یو ځانډ کې دا چې چور چور دې پر په خاطر دغه ملټره نه غماري څو خوري و سلام به سره خدای دې مال.
السلام علیکم جناب رات ولایت دنجي دي ولسوالي دي رګريشن د کلي ته خبر خبره کومه هر دغه ماجوري د شپږ ورځې کې مور سره کومه کلی دي د دوی د یخنیو د ستنې سره ډېر په مشکل کې یو نو ځان سره مقام ورسوي. السلام
پیغام ازادي راډیو ازادي شي په کندهار کې دا شخصي پانتونو او کې د اکثره استادانو نظریه جهادي نظریه دي. نو زما د کندهار ولایت او د افغانستان د وزارتونو څخه مو د ولسمشر د دې سردار وایي لږه چې شاید دیواجي په کندهار کې دا حالات نه وي، په ټولو حالاتو مرکزونو کې به هم دغه حالات دي چې استادان اکثره د کم اسلامي درسونه ورته وایي د دې نظریې اکثره جهادي نظریې دي. نو زما هیله ده چې دغه دې ختم کړي دغه کارونه دي او په هغه استادان چې دیني مضمونونه مطالعه کوي د دغو څخه راوغوښتل شي او یا پر ځای نور استادان موږ ته راوستل شي. موږ دغه کوم استادان نه غواړو او ډېر سخت دریځه تجارت دي ډېر زیات سختي کوي. زما هیله ده چې دغه د دې نظریې اور ختم کړي او یا د پوهنتونونو سیر شي واخلي پر ځای مستنوي